په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي، او چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ملت ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړي، دوی ویل چې طالبان هم خوښ دي چې خبرې ورسره کیږي. دا ویل چې که موافقه وشي نو امریکا به د دې جوګوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي. یو بل راپور هم درته خبرو، یعنی په سر کې دا چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندان وي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جوزف فوټل دغه سرګندونې دغه داسې وخت کړي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو له استازو سره خبرې کړي چې پکې افغان حکومت حضور نه درلود. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که په افغانستان کې موافقه ته ورسیږي په دغه هیواد کې به د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي. هغه وویل په افغانستان کې سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر پروسی پر تلیفون باندې خبرې کړې دي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته نن وینا پیل کړه او په بیلابیلو مسایلو باندې اشاره وکړې. پر خبرونه، د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ملت ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړي دي. هغه وویل که په افغانستان کې د سولې په اړه باندې موافقه وشي نو امریکا به د دې جوګه وي چې په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي.
accelerated our negotiations to
خغلی ټرمپ وی ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکې کړي. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کېدونکو جګړه وکړه، د هغوی لزړورتیا مننه کوو.
And thanks to their bravery we are now able to pursue
خغلی ټرمپ دا هم ویل چې د طالبانو په شمول بیلابیلو افغان ډلو سره رغنده خبرې مخته وړل کیږي. دوی ویل که چیرته د سولې موافقه وشي نو د سرتیرو حضور به راکم کړي او پر ځای به امریکا له تروریزم سره په مبارزه زیات تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر مسالې خبرې کړې دي. لارکس خیوې خبره شوی خبره پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی پومپیو ویل ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نشي نیولی. د ارګ خبره پاڼې نه دی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و، ځکه په تېرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنز ترنګلتیا اوازې خبرې شوې. دا خبر پانی زیاته کړي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنز اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د پایدار سولې تر ټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکارۍ دوام وکړي. خبر پانه کې همدارنګ راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دي. د راپورونو له مخې شفیق آریا او رحیم چې عمرونه د شل کلنۍ په شاوخوا کې ګڼل شوی او د همسدا په نوم د یوې راډیو د خبرونو وړاندې کوونکي وو، د سې شنبې په ماښام په تالقان ښار کې د خپل کار په دفتر کې د وسلوالو په ډزو وژل شوی دي. د همسدا په نوم د سیمه ییز راډیو مشر سیمین حسینی ویلی دوی نه پوهیږي چې په یو وخت دغه دوه خبریالانو د وژل کېدو انګیزه څه وه. د تخار د والی ویاند جواد هجری ویلی بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلی او پولیس یې په لټه او د پیښې په څېړنه بوخت دي. په عین حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای له حکومت غوښتي چې د دغې پیښې په تړاو هر اړخیزې څېړنې وکړي. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې همدارنګ وایي په 2019 کال کې چې یو میاشت او څو ورځې ترې شوې، تر اوسه په دې هیواد کې درې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ نن ملت ته وینا د امریکا په کانګرس کې پیل کړه. ښاغلی ډانلډ ترامپ د بهرنیو مسایلو په اړه باندې وویل چې د شمالي کوریا له مشرانو سره موافقې ته ورسید او د خبره چې د شمالي کوریا سره د یو جګړې مخه ونیوله. ښاغلی ترامپ همدارنګه د وینزویلا په اړه هم یادونه وکړه چې د وینزویلا په وینزویلا کې د یو موقت جمهور رئیس په توګه باندې خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلی دی. ډونالډ ترامپ په بهرني سیاست کې همدارنګه ایران ته هم اشاره وکړي او وی ویل لدی چې دغه هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي، نو د ایران سره د 2015 کال اټومي تړونه امریکا وستله. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په اقتصادي برخه کې هم د امریکا داخلي پرمختګونه یاد کړل او ویل چې د په دوره کې شاوخوا 15 میلیونه نوې دندې رامنځته شوې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2021 میلادي کال پورې د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا د منځني واټن وشتونکو اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وټلو په وړاندې د روسیې یو عکس العمل ګڼل شوی. دا تړون په 1980 کال کې د سړې جګړې پر مهال د پخوانی شوروي او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی وو او په اروپا کې د منځني واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا مخه نیوله. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي دوه اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او ورسره به په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي خبرې وکړي. بنیامین نتانیاهو پرون وویل خغلی نتانیاهو وایي چې دای به د ولسمشر پوتین سره د فبروري په 28 د خبرو لپاره روسیې ته لاړ شي. اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې بریدونه زیات کړي او وایي هدف یې دغلته د ایران د ګټو له منځه وړل دي. په تهران کې بیا د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی د سې شمې پر اساس اسرائیل ته خبرداري ورکړ چې پر سوریه بریدو وکړي د ایران لوري دی د قاطع عکس العمل منتظر اوسي. ازادي رادیو تا وګست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو لاري مخبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ملت ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې موافقې ته پر رسیدو د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي. دوی وویل چې سیاسي حل ته د رسیدو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي.
I have also accelerated our negotiations to reach if possible.
ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خپل خبري چټکې کړي. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ماسکاو د غونډې په اړه ویل چې محسوسه نتیجه به ورنکړي.
امریکایی چی رو موافقه میکن؟ قدرت اجرایی کشان کجاست؟ ستایی رقم مجلس شوه تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهادهای قانونی حکومت افغانستان سر از سنک دارن؟ کاغذ است.
او د اسرائیل او روسیې مشران دوه اونۍ وروسته موسکو کې سره ګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو
It's very important that we continue to prevent Iran.
دا ډیره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیری مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونه مخنیولې.
د پروګرام په دویم برخه کې به تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونۍ خبرونه واوري. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دقیقې دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ملت ته وینا څو شیبې مخکې پیل کړه. خغلی ترامپ د خپلو خبرو په منځ کې په بهرني سیاست کې د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. ترامپ وویل چې په افغانستان کې سیاسي حل ته رسیدو لپاره چټکې هلې ځلې روانې دي. خغلی ترامپ وویل که په افغانستان کې سوله وشي نو د امریکایي پوځیانو حضور به راکم کړي.
accelerated our negotiations.
دوی چې ما په افغانستان کې سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکې کړې دي. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. زموږ د سرتیرو لخوا نستړی کیدونکې جګړه وشوه، د هغوی له زړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګه یو چې د دې اوږدې او مرداري جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل ولټوو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په خپلو خبرو کې دغه هم وویل چې د دپ خبره لوی ملتونه په نه ختمیدونکو جګړو کې نه ښکیلېږي او نه ډیر دوام ورکوي. د وویل چې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې د ولسمشری په انتخاباتو کې د کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې خپل سرتیری به له نورو هیوادونو راوباسي. ښاغلی ټرمپ وویل چې په افغانستان کې د ادارې لخوا د طالبانو په شمول له بیلابیلو ډلو سره خبرې روانې دي. په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په شمول له بیلابیلو افغان ډلو سره رغنده خبرې مخته وړي چې موږ په دې خبرو کې پرمختګ وکړو. په دې به برلاسي شو چې د خپلو سرتیرو حضور راکم کړو او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړو، او موږ به هرو مرو له تروریزم سره په مبارزې تمرکز زیات کړو. موږ نه پوهیږو چې یوې موافقې ته رسیږو که نه، خو په دې پوهیږو چې له دوو لسیزو جګړو وروسته اوس وخت را رسېدلی چې سوله وازمویو، او بل لوری هم دقیق همدغه کار غواړي او دا یې وخت دی.
For peace, and the other side would like to do the same thing. It's time.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لخوا د افغانستان په اړه باندې لدی چې غواړي په افغانستان کې سیاسي حل لاره ولټوي او سولې ته ورسیږي، د کانګرس لخوا تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس په داسې حال کې له افغانستان د سرتیرو د حضور د کمښت په اړه باندې اشارې وکړې چې د امریکا ګڼ سیاسي او پوځي مشران بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور غواړي، او وایي چې په افغانستان کې لا هم خطرات موجود دي او باید امریکا له افغانستان د عسکرو په استلو کې بیړه ونه کړي. د ترامپ لخوا دا خبرې داسې وخت کیږي چې د افغانستان ولسمشر ډانلډ اشرف غنی تیره اونۍ ښاغلي ترامپ ته په یو لیک کې لیکلي وو چې په افغانستان کې د سرتیرو حضور د اغیزمن شمیر کړي، او د دې خبره چې په دې سره باید خپل مصارف هم راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې قومندان وایي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جنرال جوزف وټل دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو د طالبانو له استازو سره پرون ولیدل. د دوی په ناسته کې افغان حکومت برخه نه درلوده. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا وویل د موسکو غونډه به محسوسه نتیجه ورنه کړي، ځکه د دې خبره هغه کسان چې دې غونډې کې ګډون کړی اجرایی واک نه لري. اجمل اند او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مسکو پر غونډه به باور دی، ځکه په دې غونډه کې څوک د افغانستان د حکومت پاستاس ولې برخه نه لري او هغوی چې پکې برخه اخیستي د ولسمشر غنی په وینا اجرایوي واک نه لري. ولسمشر غنی د تلونی وسلخوا په یو جوړ شوی تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغه افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو لګډون پرته له طالبانو سره خبرو ته ناستي.
امریکای چی نه موافقه میکو؟
ولسمشر غنی ویل چې سره په څه موافقه کوي؟ اجرایوي واک چیرې دی؟ دا سې سلګونه غونډې چې جوړې شي سوچي د افغانستان دولت، د افغانستان ملي شورا او د افغانستان قانوني بنسټونه یې تایید نکړي، تشت کاغذ پر مخ پرې کړي. ښاغلی غنی په دې بحث کې همدارنګا تایید کړ چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې شوې ده، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ستونزه په تزاد او انتقاد نه هواریږي. د سه شنبه په ورځ د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی په مشهد د افغان سیاستوالو یې بیړلې د مسکو په پریزیدنت هوټل کې د طالبانو له استازو سره وکتل. په دې غونډه کې په شامل سیاستوالو کې محمد یونس قانوني، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمېر نور پخانی افغان چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي څېرې شامل دي. په دې غونډه کې ټولو د سولې په اړه وړاندیزونه وغوښتنې وکړې، خو طالب استازو یې په اړه څرګند ځواب ونه وایي. په غونډه کې د طالبانو د هیئت مشر شیر محمد عباس تانکزی کوله. نوموړي ویل چې د افغانستان وسنۍ اساسي قانون دوی ته د منلو نه دی. پر دې سربیره پر رسنیو کې د ښاغلي ستانکزی له قوله د مسکو د غونډې لومړنۍ ورځ خبر شوې. د رویټرز خبري اژانس د ښاغلي ستانکزی له خولې دا هم ویلي چې تر اوسه پورې له امریکایي لوري سره د افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو پر مهال بهش هیڅ توافق نه دی شوی. له مسکو زرګونه کیلومتره لرې په واشنگټن کې د امریکا په سنا کې هم د افغانستان پر سوله وسنۍ وضعیت بحث وشو. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې د دې هواد د پوځ د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال جوزف وټل وویل د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت لپامه ونه ورسول شي. وټل زیاته کړه د محل طالبانو سره د امریکا مذاکرات په ډیر ابتدایي پړاو کې دي. د نوموړي په وینا متحده ایالات پر طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکوي او په عین حال کې سیاسي حل لار هم لټوي.
We recognize this conflict will not be resolved.
جنرال جوزف وټل وایي هڅه چې موږ درکو د جګړې د پایت رسول لپاره د ډیپلوماسي او پوځي فشار ترکیب ته اړتیا ده. زموږ د پوځي فشارونه د یو حکومت په توګه دی پاینه حال کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ سیاسي هڅو ته هم دوام د امریکا د پوځ دی مرکزی کمانډان کسان په مشخصه توګه په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استادو د لیدنې په اړه څه ونه ویل. خو د سه شنبه په ماخام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مسکو د غونډې لپاره ترستو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. دارک دیوی خبر پانی پوینا پا دی خبرو که دا امریکا دا بحرانوی چار وزیر دا کابل و واشنطن دا علیکو پر استحکام تنگار وکلا وی ولچی دا دوالو لورو ترمنز بده وی پایدار سولی تر تنگخ پوری پوزی همکاری دوام وکلی. سره لدی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او روسیې هڅو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي رقابت په سترګه کتل کیږي، خو کرملین په روسیې کې ویلي چې دوی په رسمي توګه د مسکو غونډه نه د وربللې او د خبرې اترې په مسکو کې د میشتو افغانانو په نو وخت تر سره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښت سر مفتش یا سیګار دفتر په یو نوي ریپورت کې د افغانستان د هوایي ځواک د پلوټانو او انجینرانو او دغه هیواد ته د بلک هاک هلیکوپټرو د ورکولو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دا ریپورت وایي امریکا باید د افغانستان پلوټان او انجینران وروزی کنه، له دې درکه به د مالی ورکونکو امریکایانو پیسې ضایع شي. فرشتي جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک د بلک هاک هلیکوپټرو لپاره د پیلوټانو او انجینرانو له کمبود سره مخامخ دی. د سیګار رپورت د سیشن به پوره خبر سوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې افغانستان ته دا داسې پرمختللو امریکایي هلیکوپټرو ورکول به خطرناک کار وي، ځکه افغانستان نه کافي پیلوټان ورته لري او نه هم داسې انجینران لري چې د اړتیا په وخت کې تخنیکي ستونزې حل کړي. سیګار د افغانستان د هوایي ځواکونو پر وړاندې اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړې چې لدې هیواد د امریکایي پوځیانو پر وټولو زده او نقیز رپورټونه خبرېږي. واشنگتن ویلي چې تر 2023 میلادي کال به افغانستان ته 1950 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي. د افغانستان ملي اردو ته تر اوسه 14 بلک هاک هلیکوپټر رسیدلی دي. د دې هلیکوپټرو د ترمیم او ساتنې مسولیت اوس مهال د بهرنیو انجینرانو په غاړه دی. خو سیګار په نننی رپورت کې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړي چې د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو ته د بلک هاک هلیکوپټرو د استفادې د زده کړې روزنیز پروګرامونه او د انګلیزي ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. سیګار هم داراز وړاندیز کړی چې امریکا باید د دې لپاره ځانګړي انجینران هم وروزي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت دا هلیکوپټر د امریکا د ولست مالیه په پیسو اخلي او کچیر د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د روزنی پروګرامونه جوړ نسی، افغانستان ته د بلک هاک ورکول به د امریکایانو د مالیه د ضایع کېدو معنا ولري. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان هوایي ځواکونه اوس مهال د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د روسیې سخت پر هلیکوپټرو زیاته اتکا کوي، خو غواړي چې ځای د امریکا سخت بلک هاک هلیکوپټر ونیسي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښته وسم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصره وایي.
د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د یو پلاوی دوی ورسنۍ غونډې ته یو شمیر لویدیزو چاپی خبرونو پاملرنه کړې ده. دا غونډه پرون د طالبانو لوی پلاوی سره په ماسکو کې پیل شوه. نیویارک ټایمز ورسپانې له طالبانو سره د لسکونو افغان سیاستوالو ناسته د پام وړ بللې ده او دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې غونډې سخت انتقاد کړی دی. ورسپانې لیکي په داسې وخت کې چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو پرته له نورو سره خبرو ته چمتو شوي دي، افغان حکومت د ماسکو غونډه تر سوال لاندې راوستې ده. بلی امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ بیا د دې غونډې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت نه حضور د ولسمشر غنی واکمنۍ ته یو ضربه ده. د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا غونډه نه د افغانستان د امنیت لپاره ګټه کوي او نه هم دا د سولې سمه هڅه ده. واشنگتن پوسټ بیا لیکي کابل ماسکو تورنوي چې پر هغه ژمنه یې عمل نه دی کړی چې ویلی وو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو لپاره اسانتیاوي برابروي. ډیلی میل خبرونه بیا د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو اندیښنو ته اشاره کړې ده. دا ورسپانه لیکي چې هغه ښځو چې د طالبانو د رژیم په وخت د طالبانو تر سختو قیوداتو لاندې ژوند کړی دی له افغان سیاستوالو غوښتي دي چې په ماسکو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال دا ډاډ ترلاسه کړي چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د ښځو ترلاسه کړي حقوق تر پښو لاندې نشي. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې په وینا لیکلي دي چې له طالبانو سره د معاملې په ترڅ کې باید د دوی له حقونو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه استفاده ونه شي. ورسپانه په دوام لیکي طالبانو له 1996 تر 2001 کلونو پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودې، له کاره یې ګرځولې وې او د هغوی شخصي ازادۍ تر پښو لاندې کړې وې. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې د یوه همغږه کوونکي روشان مشعل په وینا لیکلي دي که طالبان بیا راوګرځي او پر ښځو محدودیتونه وضع کړي دوی به یې ونه مني.
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپږ نیم منځنۍ صفای فم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. د کندهار اوسیدونکو وای پښتانه د ډیورنت فرضي کرښې دواړو غاړو کې لسیزو رئیس له تاوتریخوالي سره مخ دي خو څوک غږ نه اوري. دوی د سې شمې پورز نا وخت دی ولاریون پرمال د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملاتړ ترتنګ ترڅنګ د پښتونو د زنجيري وژنو د مخنیوي پاړه په نړیواله کچه د حقوقي د حقونو د دفاع غوښتنه وکړه. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه یو ریپورت لګلې چې د خلکو د مظاهرو شهرونو په غاک پیلېږي.
د سیشن به په ورځ نه وخت د کندهار لسګونو سیدونکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ لارین وکړ. لارین کوونکو پښتانه د لسیزو رئیس د نه معلوم خو پلان سی به تاب تریخوالي قربانیان یاد کړه او له ملګر ملتونو یو غوښتل چې نور د پښتون ژغ واوري او له حکومت څخه دفاع وکړي. حکمت الله صلیحی او سلیم احمد د نور پاستایستو موبایل
پښتانه نور د دې ظلمونه نسیز غملای موږ په کلکه د پښتنو د حقوقو دفاع کوو د ملګری ملتونو د نړیوالو ادارو څخه د ټولو سازمانونو او بنسټونو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې نور د پښتنو وژنو ته د پای ټکی کېږي د پښتنو حقوق ورکي.
موږ پر هغه پښتنو باندې چې د پښتانه مشرتوب کوي موږ یو اواز پر کوو چې زموږ اواز در دنیا در ملل متحد پورې ورسي او در دنیا در سازمانو پورې ورسي چې موږ پښتانه دهشتګر نه یو. موږ پښتانه یو آزاد خلک یو امن پسند خلک یو موږ په تمام دنیا کې امن غواړو.
لارین کوونکو همدار از بلوچستان کې د پاکستانی پولیس لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوري وجل کېدل هم وغندل او هغه د پښتنو د زنجيري وژنو کړي یاد کړه. لارین کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ملاتړ شعارونه ورکړه او د ارمان لوري د قاتلونو د مجازات غوښتنه وکړه. عطاوله عطاواج محمد په دیاړه وویل
د پاکستان ایس ای او روسیان په جې نه خوشاله کیږي، انګریزان په جې نه خوشاله کیږي چې یو ارمان موږ د مابین ز یو ډی ټوله پښتانه ولاړه د ټولو زړونو وختل نه د دې پلار د چا زړونو ورښاله سي نه ورسته کولای سي. دا ټوله افغانان سره یو جې په انچپاک چې موږ به ټوله په لر او بر پښتونخوا کې ټوله په انچپاک سره ولاړی جو او خپل आवाज به وچتو در ټولو نړیوالو بیرسو
ټوله پښتانه سره ولاړ په اره د غیب د وړانګ خور سره وژه پوجه د ریږي واز د دې ارمان لرنی خور نه و دا ټوله پښتانه خور ده. هغه خور پر بغل ولاړ د پښتانه په سیاست باندې مر د پاکستان د فوج یا د پاکستان د فوج د مشر د دې دمکی یا مثال چې منظور پښتون ته ورکړي دا مر د غمل نه دي مشته.
د یادول ورده چې د دوشنبه په ورځ د کندهار وسیدونکو په ورته توګه د ارمان لرنی د وجل کې دوه خبرګون کې اعتراض او د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه وجلسې به غلي غیابانه جنازه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غلي وایي د دوی یو ملګری ارمان لونی پولیسو د فبروري په 2 نیټه په بلوچستان کې په وهلو کې وژلې دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او روسیې مشران دوه اونۍ وروسته موسکو کې ګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې بحثونه د جولان په لوړو د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز دي. موسکو تر اوسه د دې خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. نور جزئیات له اجمل اندورو.
د فبروري په 28 نیټه په مسکو د اسرائیل د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د غونډې کوربه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سه شنبه په ورځ ویل په دې لیدنه کې ډیر بحثونه په سوریه کې د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز وي. نتنیاهو وایي دا ډیره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیری مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونو مخه نیولې خو د دایمي مخنیوي لپاره یې ژمن یو. باید په دوامدار توګه د دې مخه ونیسو چې ایران د جولان په لوړو کې و نوې جبهه رامنځته
نکړي.
که چیرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اسرائیلو د صدر اعظم لیدنه تایید شي، دا به د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو د مشرانو درېیمه لیدنه وي. د سه شنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی اسرائیل ته خبرداری ورکړ که پر سوریه برید وکړي د ایران له لورې د سخت او قاطع عکس العمل او عواقبو منتظر اوسي. د فارس خبری اژانس په وینا شمخانی د خبره په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په لیدنه کې کړي. دواړو لورو د ایران، ترکیه او روسیه د مشرانو د حق لیدنه په اړه خپلو کې خبري کړي چې ټاکل شوی د فبروري په 14 نیټه د روسیې په سوچي خار کې جوړ شي او باسونه به د سوریه پر کړکیچ متمرکز وي. روسیا او ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو څخه دي، خو ترکیه بیا د اسد د مخالف وسلوالو ننګه کوي. اسرائیل هم چې غواړي په سوریه کې د ایران د نفوذ مخاوني سي، دغلته د بشار الاسد د رژیم سره سخت مخالفت لري. روسیه د اسرائیلو د سخت خبرداري وروسته اعلان وکړ چې د استریس او پنوم د توغندوی دفاعي سیستم سوریه ته ورکي څو د دې هواد دفاعي ځواک پیاوړی شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له سوریه څخه 200 امریکایي سرتیري وباسي، ځکه د نوموړي په وینا په دې هواد کې د داعش ډلې ماتې خوړلې. د امریکایي پوځیان په سوریه کې د هغه کوردانو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګیږي. ترکیه بیا دا کوردان د کوردستان د کارګر ګوند سره تړلی بولي او پر ضد یې د عملیاتو هوډ څرګند کړی.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم اسمت ساروان د سرطان په اړه باندې یو معلوماتي مطلب وایي.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرلپسې روانې دي، ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتی انستیتیوت او د تلټن د ماشومانو انستیتیوت څیړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څیړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېږي. په خپل ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي، له دې ډول سرطان سره د مقابله لپاره کار اخیستل کېده، خو څیړونکي د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څیړونکو ته په نوې څیړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څیړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده، مخکښ څیړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته ځینو خلکو استمسونه را لګلی. لا غړلې قادر خان تکین لیکلی د امن صبات او څلور لسیزو جګړو د پاتراسولو یو څرک لیدل شوی، نو د دې چانس او فرصت دی باید للاسا ونوزی او ګټه ترې پورته شي. همدارنګ شهید زاده زابلی د خاک افغان څخه لیکلی دی په موسکو کې د طالبانو د هیات موقف او خبرې د قناعت وړ وي، ولی افغان سیاسيونو خبرې سره متضادې وي چې په دې سره څه نوموړو سیاسيونو دا په ګوته کړه چې دوی د ملي ګټو سره نه دي همغږي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلی دی موسکو غونډه بې فائده ده، ځکه هلته غیر دولتي چارواکي برخه لري. همدارنګه د سمی الله لمیوند لیکلی دی موږ د مسکو د غونډي هر کله کو ځکه افغانان پکې ګډون لري. نیاز محمد د هلمند له د نادلی لیکلی طالبانو څخه غواړو چې وخت زاینه کی او ژر تر ژره اوربند اعلان کړي. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره یې خپلې خبرې چټکې کړې دي. ښاغلي ټرمپ دا خبره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې کور ته د خپلو عسکرو د ستنولو هوډ لري دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې سولې ته په رسیدو به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې. لارګه خبر شوی خبر پاڼه د پومپیو لخلي وایي بهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملی کارونو ځای نشي نیولی. په جرمني کې یو افغان کډوال د خپلې جرمنۍ ملګري د وژلو په تور په عمري بند محکوم شو. په تخار کې دوه ژورنالیستان پرون شپه د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ملت ته په کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. ښاغلی ټرمپ وویل چې د دیوال په جوړولو سره به د ناقانونه کډوالو مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2020 کاله د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلای شئ. اوس هم ورزو کونړ ته. په کونړ کې د اسمار پولیس والی کې پرون یو لوی ولسی غونډه وشوه. خلکو ویل چې سوله غواړو خو د افغان ځوکونو منحلول نشو زغملای. دوی ویل هر څوک چې د افغان ځوکونو منحلول غواړي هغه یو ځل بیا کورنۍ جګړې پیل کول ته زړه ښه کوي. په دې اړه رحلا انوري له کونړ یو تفصیلی ریپورت را لګلای.
د کونړ وسیدونکو وای سول غواړي خو د افغان ځواکونو منحلول ورته د منلون دي ک بهرني ځواکونه له هوا د وځي پروای نشته خو باید افغان ځواکونه نور هم پیوړی شي ځکه چې د نړیوالو ځواکونو وتل ورسته به د ټول هوا د ساتنې مسولیت د دوی پر غاړه وي. پوخانی سناتور رفیع الله حیدری او دلبار باجوړی ازادي راډیو ته وویل
په هیڅ قیامت افغانان هغه سولې ته ژمن نه دی او هغه سولې نه غواړي چې زمونږ اساسي هغه بنیادونه ونړول شي یا هغه لاستراوړنی چې په تیر او تل سو کالو کې مونږ درلودلې چې هغه زمونږ تر ټولو غټه لاستراوړنه هم دغه یو ده چې مونږ امنیتي ځواکونه لرو. مونږ د امنیتي ځواکونو د پاشلو مخالف یو د کونړ خلک د خپل امنیتي ارګانونو تر شا ولاړ.
اردو د افغانانو په وینو جوړ شوی ده. کلونه کلونه په دې تیر شوی دي. هیڅ کله افغان ملت دا نه غواړي چې دغه یو پیخ رامنځته شي او اردو د منځه لاړ شي.
په کونړ کې د حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس وایي د طالبانو په استازیتوب د هغوی د قطر دفتر مشر عباس تانگزی په خپلو خبرو کې ویلي چې د امریکایانو وتلو سره باید افغان امنیتي ځواکونه هم منحل شي چې دا خبرې افغانانو ته هیڅ کله د منلو وړ نه دي او که د افغان ځواکونو په منحل کېدو په هیواد کې سوله راځي نو داسې سوله دوی نه غواړي.
اوس دښمن یو بل تکتیک غوره کړی دی غواړي چې د افغانستان نه ثبات د سولې په نوم باندې واخلي. دغه سوله نه موږ ته قابل د قدر ده. دغه سوله نه افغانان غواړي. هغه سوله چې په هغې کې ثبات نه وي په هغې کې عزت نه وي په هغې کې زموږ د ترقۍ تضمین نه وي په هغې کې زما تضمین نه وي په هغې کې زما د ملک تضمین نه وي په هغې کې د اردو تضمین نه وي په هغې کې د قضا تضمین نه وي. دا په افغانستان کې د یو نوي جنګ پیل او آغاز دی خو هیڅکله به افغانان همدغه پیل او آغاز ته چې دښمن غواړي سر به ورته ټیټ نه
کړي. کونړیان له وسلوالو طالبانو غواړي چې باید د نورو په اشارو د خپل وطن د ورانونی او د افغان ځواکونو د منحلولو هڅه ونکړي.
د وسلوالو طالبانو زمونږ هله داد کوه که دوی سولې ته ژمن یو د هیواد ته دراته ګومید وي خدا اردو ده دا اردو د هواد اردو دا اردو د هواد د پولو ساتون کې در د خلکو د ناموس ساتون کې دی. البته که دا د دشمن غوښتنه وي نو زمونږ هیله د دوی نه دا ده چې نور دا پردی بار د خپلو اوګو لرې کړي، د خپلو ورونو سره په یو ټغر کښېني.
دوی وایي لکه څنګه چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راغی او نن ټول افغان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ په خدمت کې دي، نو طالبانو ته هم پکار دي چې د افغان ځواکونو د ځواکمن کولو هڅه وکړي، ځکه چې دا هیواد د ډیرو ستونزو سره مخ دی او منظمو ساتونکو ته اړتیا لري.
طالب چارواکو دا غږ دی، هغه افغانان دي که هغوی دلته راشي. دغه حکمتیار صاحب هم راغلی دی، هغه د همغه اردو همغه پولیس د دوی په خدمت کې دي، په امنیت کې دي. نو دا هم زموږ ورونه دي چې راغله، دغه اردو او دغه پولیس او دغه امنیت عسکر دا د دوی په خدمت کې دي او د دوی ورونه دي، او هیله ته کوو چې دغه سی غوښتنو او دغه سی ویناونه لاس واخلي.
که څه هم چې افغانان د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد لخوا د افغان سولې د پاره پیل کړو هڅو ته هیله مند دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید په افغانستان کې داسې سوله راشي چې د افغانانو عزت، هویت، ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپل حال پاتې شي، داسې نه چې د سولې راتلو په نوم موجوده نظام او لاسته راوړنې له لاسه ورکړو او په هیواد کې یوې بلې کورنۍ جګړې ته زمینه برابره شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د خوست زرګونو اوسیدونکو یو ځل بیا د یو لارونې په ترڅ کې د ارمان روڼي وژل کېدل وغندل، و د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې په پاکستان کې د دا ډول وژنو د څېړلو غوښتنه وکړه. د سېشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو په غوښتنه د ارمان روڼي د وژنې په غبرګون کې یو شمېر اروپایي هیوادونو په ګډون د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لاریونونه وشول او د ارمان روڼي لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل له خوست په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د سه شنبې په ورځ مازدیګر مهال زرګونو خوستوالو یو ځل بیا د یو سوله ییز لاریون له لارې د ارمان لوڼي وژل کېدل وغندل او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو یې غوښتنه وکړه چې یاده پیښه وڅېړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبې ورځ ناوخته د ټولنیزې میډیا له لارې په نړۍ کې پر پښتنو غږ کړی و چې د یاد غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼي د وژل کېدو په خلاف او د پی ټی ایم په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي. له همدې کبله د یکشنبې ورځې د لاریون په تعقیب یو ځل بیا خوستوال په یو پراخ لاریون کې راووتل او د پښتنو د یووالي، پښتنو ته د حقونو د ورکولو او د دوی په وینا په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې د روان زور زیاتی د ختمولو په خاطر شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن ګډونوال ساجد بهار آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې نن زرګونه خوستوال عمالارو ته راوتي دي، دوی له نړیوالې ټولنې، له ملګرو ملتونو او د بشر حقونو له کمیسون غواړي چې په پاکستان یا په پښتونخوا کې چې پر پښتنو کوم ظلم کېږي د پنجاب حکومت او د پاکستان د پاوځ او استخباراتي کړای له لورې د دې نور د پای ټکه کې خودل شو دوی غږ دی واوریدل شي.
په خوست کې د پانتون یو تن استاد یعقوب جان سوری وای دوی ځکه لاریون کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتنو غوښتنه کړې و چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ارمان لوڼي د وژل کېدو خلاف غونډي او لاریون نه وکړي.
منظور پښتون د غوښتنې په اساس باندې چې په ټوله نړۍ کې د هر چیرې چې پښتون آباد دی باید د ارمان لوڼي د شهادت په غبرګون کې او بالخصوص د ټولو پښتنو د حقوقو د دفاع لپاره راوتی دی. نو په خوست ښار کې دا لاریون د دې لپاره پلان شوی دی چې د پاکستان ریاست له لورې هغه ظلمونه چې د پښتون په مظلوم قوم باندې کېږي او اساسي حقوق یې تر پښو لاندې کېږي د هغوی د اعادې لپاره جوړ شوی دی.
د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالولي واحدزي وویل د دوی لاریونونه او دا ډول اعتراضونه به تر هغه روان وي چې د پاکستان ریاست د پښتنو غږ واوري.
نن د یوې چیغې په پار د خوست ولسونو د پی ټی ایم د اعلان سره سم یو لوی لاریون کړی ده. دا لاریون به اولنی او اخرنی نه وي، موږ به دا غږ اوچت ساتو او تر څو چې د لوی افغانستان چیغه تر هغه ځایه رسیدلې نه وي تر هغو پورې به دا ناره جاري وي.
یاد دیوی چې په همدې ورځ د خوست یو شمیر ښځو او نجونو هم د ارمان لونی د وژنې خلاف غونډه رابللې وه. لونی ته یې دعاګانې وکړې او د هغې خور وړانګې لونی ته یې په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د پښتنو په دې مبارزه او د ورور په غم کې د نورو خلکو تر څنګ ټولې پښتنې ملګری دي.
او دغه پروګرام د خبری برخې وروسته راپور دا چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ کموالي تر ډیره پاکستان ته زیان رسولی. دا خبره د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل افغان سوداګرو اوس د پاکستان پر ځای نور هیوادونو ته مخه کړې او له هغوی سره یې سوداګري پیل کړې ده. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې په کلنی ډول شاوخوا یو میلیارد ډالر کمواله راغلی. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د دغه کموالي په نتیجه کې تر ډېره زیان پاکستاني سوداګرو او تولید کوونکو ته اوښتی دی. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي پاکستان په تیرو څو کلونو کې د سوداګرۍ اصولو ته پابند پاتې نه شو او افغان سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول.
افغاني تجاران متضرر کړل، پاکستاني خو پاکستاني زیات متضرر شو چې یو طرف ته تجاران متضرر شو، بل طرف ته مولدین هغه څوک چې تولید کوي په میلیونو کې، خصوصا د وړو د سیمټو د شیخ د خوراکي موادو د غړیو هغه ټول فابریکې د مشکل پیدا شو.
پاکستانی ورسپانې دی نیوز په خپل وروستۍ غاڼه کې لیکلي چې د پاکستان د خراب سیاست لامل په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد تولیداتو په افغانستان کې خپل ارزښت او بازار لاسه ورکړی چې سوداګري له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه ورسپانې لیکلي چې اوس مهال له افغانستانه پاکستان ته صادرات زیات شوي او لکه څنګه چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو، نور د دغه هیواد خلک په پاکستانی تولیداتو پورې تړلي نه دي. په تیرو کلونو کې پاکستانی تولیداتو په افغانستان کې ډېر ګرم بازار درلود. ان تر دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه نږدې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیده چې ډېره سلنه پاکستانی صادراتو جوړوو. خو سمو د وړاندې د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د پاکستان صادرات کم شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم وایي چې د سیمې نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا سره له پاکستان سره سوداګریزه کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده. دی وایي مطمئنن چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د خپل دوګونی سیاست له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول، خو اوس زموږ خصوصي سکتور له نورو بدیلو لارو ګټه پورته کوي. اوس یو سالم رقابت رامنځته شوی دی او هر هیواد چې ډېرې اسانتیاوې ولري له هغه سره سوداګري زیاتیږي. هڅه کوو له ټولو ګاونډیانو سره د ګډو ګټو له مخې راکړه ورکړه ولرو. دی وایي افغانستان اوس په سوداګریز راکړه ورکړه کې په پاکستان اتکا نه لري، بلکې د سیمې د هیوادونو بازارونو ته خلاص رسی لري او ان تر دې چې د چابهار او لاجورد له لارو یې د ترکیې، هند او اروپا بازارونو ته هم لاسرسی پیدا کړی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا ونې هم د نورو پیغامونو ترڅنګ د انتخاباتو اړوند پیغامونه لرو او د خلکو اندېښنې دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې څنګه سوي او د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کمیسیون تیاریاني او دغه راز د ولسمشر لپاره د کاندیدانو د اسنادو په اړه څه وخت جزئیات له خلکو سره شریکېږي. په دې اړه به ستاسو پیغامونه او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې ووري. البته وروسته پر نورو مسایلو هم ستاسو ژغونه او نظرونه سره دي په ګډه به یې وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
هلو، سلام علیکم. زه اسمت الله فریدی، د مهاجرینو د پاکستان د مهاجرینو زنانو رئیس یم. موږ د هر څه دا مننه کوو چې د کمیشن کمیشنران لدی چې موږ ډیر خوشحاله یو. کله موږ خپل افغانستان ضرور د ښه وي دا چې درغلي په انتخاباتو چې وشوه چې مکه او پښتانه اوس داسې ځوانانو دونیم دونیم زره رایه ولي، هغه ځوانانو نه رایه کړم ټیم کې 2 لسوه رایه کړم ټیم کې ځوانانو نه دا درغلي کې روانې ده. خو خوند نه کوي پر کمیشنران زر تر زره لږ کړي او السلام وننه.
السلام علیکم آزادی رادیو ته خو اچو چې نن برای شماری شما شو ولایت به صندوقونه ویل صندوقونه شپ چهبیر به هر وکیل خپل نه پاتینول شباب اسمو کله لا پاک ستره کار اوس حکومت خپل نشبه ته زمینه برابر کړی ده درې میاشتو بعد څلور میاشتو بعد هغه یو وکیل نه رفی اخلي دا رأي ورته دغه صندوق نه باچی بلکې اچي والسلام.
ہلو السلام علیکم وفادار محمد نینم دا د کابل ولایت د بګرمې لسوالۍ اوسېدونکی یم. څرنګه چې د انتخابات وشو ډېر خلک انتخابات ته ورغلل په ډېر تکلیفونه رایې واچولې. اشرف غني احمدزي نه ویلی کې چې کمیسیون باندې غږ وکړي د خلکو رایې پرې نه خاندي. والسلام.
تاری مټي والا عابد یم د قلعه محسن د کلي یو تن اوسېدونکی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه مې هیله او ارزو ده چې باید پر روانه اونۍ کې د انتخاباتو اعلان زر تر زره وسي. وسلام.
نوم یې دلاغا مسلم دی.
نو موږ خوشبینی لرو په دې چې کچېرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته د څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا د کمیسیونونه کولی سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي په غځګي کې. نو بیا د درغلي مخه نیول کېږي، د زورواکو مخه نیول کېږي.
د همدې مسلې په ارتباط زما همکار رحمت افغان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست سره خبرې کړي چې دلته به په ګټه سره وورو.
محترم حق پرست صاحب، کدره ته وایي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخته بیایي چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پوری دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو د ارزیابۍ برخې ته، چې خوشبختانه باید وایي چې 13 تنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل، چې دا کار دوام لري. نن 10 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پورې به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي، او هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي، او تر څو بیا د شکایتو کمیسیون د محلویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست را سره شریکي، او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي لیست اعلانوي، چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماند دی او کاندید دی، هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېش.
آی د کمیسیون دغه ژمنتیا لا پر ځای ده چې همدغه کوم شرایط دی او کاندید لپاره ټاکل شوی دوی به د هغه عملي کوي. په داسې حال کې کراسو ګورو په خام داسې ژمنې سوی خو بیا به وروسته چې قتل ژمنې ماتېدلې. دا ډول څومره دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی پر دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټولو اسناد او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتم اساسي قانون همدارنګه اته دیرشم د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول پر هغه باندې تطبیقیږي. د مثال په ډول اول د افغانیت باید د هویت د پاڼې پر اساس باندې، او د دې هویت پاڼه باید دقیقا د دې معلوماتو وسی، د عمر چې 40 کاله یې په دغه ورځ چې دی کله سپتی نام کوي هغه باید کره کتنه باندې وسی او تر بررسی لاندې ونیول سي. د دې ترڅنګ 100,000 د هویت پاڼې چې استیکر ولري، او همدارنګه د استفالیک او د دې ترڅنګ ځین نور مواري چې هغه په دغه اساسي قانون په مادو کې او همدارنګه د ټاکنو په مادو کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول هم د پیزکی اړخ کې په نظر کې نیول کېږي او هم د سیستم په برخه کې. د سیستم په برخه کې د مثال په ډول دغه 100,000 د هویت پاڼې چې استکري دا موږ سیستم ته داخلو، په هغه کې مختلف آپشنونه پر دې باندې کار کوي. د مثال په ډول د احمد او د محمود ترمنځ د هویت د پاڼو د تکرار سیستم مشتعل رمره کوي، یا ځخ کوي چې دوه تکراری تذکری موجود دي، او یا دا تذکری ناقص دي زموږ سره سافت نه لري، او یا دا سټیکرونه ناقص دي زموږ سره سافت نه لري. دا سیستم برسید چې دا هم سره ترسی راځم د ژمنتیا خبر دی. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د یګانه ورګان په هیڅ باندې چې دغه ډیموکراټیکي پروسې مدیریت او نظارت پر غاړه لري، او د 1155 ماده د اساسي قانون پر اساس باندې دغه پروسه مختبیایي. نو معلومه خبره چې خپل ټول امور د اساسي قانون، د انتخاباتو د قانون او د ټول وزایي قوانین چې په افغانستان کې موجود دي دغه پړنا کې مختبیایي، چې قوانین مکلفیتونه او همدارنګ وظایف یاد کمیسون ته سپارلې دي، کاغه د ټاکنو خپلواک کمیسون دی که د شکایتونو کمیسون. لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړ، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په پوره ژمنتیا باندې غواړي چې د افغانستان اساسي قانون، د ټاکنو قانون او ټول وظایي قوانین پر ټولو نوماندانو باندې یکسان تطبیق کړي، ځکه د قانون غوښتنه هم دا ده چې پر ټولو باندې یو شان تطبیق شي. په دې کې هیڅ نه سیاسي څه جریان لري او نه هم نور مسایل د پردې تر شا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي، ځکه موږ ته د انتخابات د قانون او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلفیتونه سپارل شوي دي. نو تاسو به بیا شاهد اوسئ چې د 15 تاریخ د دلوي څخه وروسته به ټول هغه شرایط چې هغه یو نومان د پاره مهم او ضروری دی او په قانون کې ورته اشاره شوی، دغه به موږ ټول تطبیق کوو. یو څه چې بل د یادولو وړ دغه دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون یوازې د قوانینو د تطبیق په برخه کې مسولیت لري، یعنی هغه په قانون کې کوم ستونزه او مشکلات موجود وي، نواقص موجود وي، خلای موجود وي، زه فکر کوم چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون وظیفه نه و چې په قانون کې د خلا او ته فکر کړی وای او یا پیشبینی کړی وای چې دلته مخنینه کوه موجوده ده. او لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړل چې د 1155 غنی پرمان پر اساس باندې ولسمشر لخوا څخه د یاد قانون دغه سوی دی د ټاکنو، نو په دې برخه کې بیا هم موږ منیو چې په پوره ژمنتیا باندې د 15 تاریخ څخه وروسته هغه کسان چې واجد شرایط یې هغه په ابتدایي لیست کې لري.
تاسو په بخانه بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و، تل می یادونه وکړې و خبره مول چې تشاور طرح نه دی را کړی وړاندیزونه نه دی را کړی. په داسې حال کې چې مخبرم شایدانو ځینو سیاسي ګوندونو به تاسو ته طرح سپارلې، خو بیا وروسته بحثونو کې تاسو ول چې موږ ته نه دی را کړی. دوی خو عملاً تاسو ته طرح سپاري، دوی تاسو دوی طرح وړاندیزونه او نیکی مشورې ولې نه اوري؟ یعنی د انتخاباتو په قانون کارو کې مداخله بولی که طرح ناقص دي؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړل، بدبختانه باید ووایم چې د ټاکنو په قانون کې هم ورته اشاره شوې ده چې د ټاکنیز نظام د تطبیق په برخه کې حکومت، نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي حزب، مدني ټولنې، په کل کې ملا ټول باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. او تاسو وګورئ چې د سیاسي عذاب په قانون کې اشاره شوې ده چې سیاسي عذاب د ډیموکراسۍ په تمثيل کې د آگاهۍ په ورکولو کې دوی مکلفیت لري د قانون په وړاندې باندې. خو بدبختانه باید وایم چې ځینې د څار بنسټونه، ناظر بنسټونه تر اوسه پورې دوی د نظارت بلوغ ته نه دي رسیدلي او دوی خپل په مکلفیتونو باندې نه پوهیږي. یوازې او یوازې په بحثونو کې د دوی غټه وړتیا خپله دا ښیي چې انتقاد پر یاد کمیسون باندې وکړي او د یاد کمیسون د حل دپاره او د دې ستونزو او مشکلاتو څخه د وتلو دپاره بدبختانه چې دوی کوم برنامه او میکانیزم او طرح نه لري. لکه څنګه چې د طرح خبره وسوله، د څار بنسټونه هغه طرح موږ ته وړاندې کوي تر اوسه پورې نه ده وړاندې کړې، اما هغه طرح دوی اول خو دوی د حکومت سره خپلې طرحې شریکي. وخت چې د حکومت سره شریکي د دې معنی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی د آگاهۍ ساته کښته ده، تر اوسه دوی په دې نه پوهیږي چې آیا حکومت ټاکنیز نظام تطبیق کوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کوي. ښه، کله چې بیا دوی ځینې طرحې چې بیا موږ د خواله رسنوی څخه تر لاسه کړی دی. د دوی طرحې د اروپا او امریکا په سویه باندې دي. بدبختانه باید د افغانستان عمومي وضعیت په نظر کې نه نیسي، د کمیسیونونو امکانات او بشري قوا په نظر کې نه نیسي، د خلکو د آگاهۍ سطح په نظر کې نه نیسي چې دا یو ډیر غټ چیلنج دی. اجازه راته راکړئ، لکه څنګه چې امینی صاحب یې ځینې مسایل ته اشاره وکړ، اول خو زه په ډیر تعصب باندې باید ووایم چې تر اوسه پورې د دوی دیدګاه تخنیکي دیدګاه نه ده، یوه سیاسي او مطبوعاتي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و فعالیتونو ته لري. زما امید دا دی چې د یو ویان په حیث موږ به دوی ته دعوت ورکړو، دوی دې راسي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي ټیمونه دی وګوري چې د نوماندانو اسنادونه څنګه ارزیابي کوي، همې فزیکي ارزیابي دا اوس روانه ده او همې د سیستم ارزیابي روانه ده. دوهمه موضوع، دوی ویل تر وخت د مخه کمپاین اول ډیره مهمه ده چې موږ خپل پزان ځان په دې باندې پوکو چې نومان څوک دی، کاندید څوک دی، احتمالي نومان څوک دی، عادي شخص څوک دی. تر اوسه موږ ته اتلس کسان چې زموږ سره خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي، دوی عادي اشخاص دي، دوی تر اوسه پوری کاندیدان نه دي. کله چې دوی کاندیدان سي موږ پر دوی باندې بیا د افغانستان د کمیسیون او د ټاکنو قانون ټول اصول پر دوی باندې تطبیقو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست څرګندونې مواردې اوس په ستاسو نور پیغامونو را واخلو.
سلام واز ما پیغام دار درو جان چې دا غوړ سالي کې د مېمن پولیس سالي کې ورور دی وڅګي پنځو جری په دریا سمو جری په ځکه نیولې ده د لوګل مقامات اشرف ونې سمو دا پیغام دی روز دا موږ ناری او موږ یو دی واوري درخواست واوري د مسلمان اور د ماجر او د مسافر په سکس اوف نه نه نو دې کولای چې دا احترام احترام وکړي د موږ د کوم تر تقسیم کې راځي هر څه کولای چې اوفیسې د ورو په پنځو جری باندې دریا سمو جری په ځکه پنځو سمو جری په دوا سمو جری په ځکه نیولې ده نو څو نس کولای یو مسکین یو کون دې چې دا پیدا کی یې بس کې پیسې درلو ځای کارتانی کنه درلو ځای په راسته ته توکي دوی ته وځي کنه لري موږ هغه وو چې راغله خوایي چې جامو پیغام ورسي موږ هغه دی وو چې مالا چې وو چې موږ ورور موږ ته تفنه کې یو ځای نه را پیدا کې موږ کوم لا دا غو انسان نه دا غو انسان خلک نه ورور جان سلام په احترام
په دې من کې دی هغه ته د غلې په انتخابات کې روان یو د تذکیرو کاکانی ستیزي آزاد کمیسن او بل هغه پولیس چې پاوځو کې یا په خوځو کې یا کندک مشران هغه خپل اسکول تذکيره راټول کړي او د کاندیدان په واکه لري خپل او کاندید ته ورکړي. والسلام.
السلام علیکم، زه عبد الله فضلی درغنده ولسوالۍ څخه زنګ وم. زما پیغام والي صاحب ته د زابر له چارواک صدا د سیده پوسټو کې د ایرکم اسکر زکه زکه دې ته ما د چاست کې یاروینس کې د خلاله پارا سان خلج راواز یو تر اسی دا لیونیان چې شان کې ناس چې خلج ان پازار دې په تکلیف کې د خپل ځم په نشه باندې اختر دا د غوښتنې څخه ساتل امنیت نه د امنیت پر دا کار کول سپای بلکې دې خپل ځان نشو په دغه کې د ساتل د شان او باندې خلج دې سم خلک حکومت کې سم خلک راواز یې کین دا غوښتل ټول کې د خلج له پوسو زغ چې واخې زما دا پیغام
بجا. السلام علیکم، زه جاوید کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د سلاوات کې سره په تماس کې یم. موږ د حکومت څخه دا هیله و هر ځول ورو چې دا د سلاوات وکړي کې بس پر مسجد باندې یو عبادت باوري راوي د څنګه د اوبو د غوبو خو نه غواړو د کښتو د زاویاتو د جیوب نه غواړو نو بو سره موږ دوه نه پازاجو دا وساله دا وسیو پنځه د کینه کې د دوه نه لري ځای مې کوته وبره اوبله دي بس می خو سره پازاج یو بس هغه ستنه و دغه کډر ټول کی چارواکو پر وره سوي ډیر مننه له زابې راځي. سلام په فکر.
السلام علیکم، رحمت الله علی مزار شریف د ساره خبره کوم. زه د کندهار اوسیدونکو مرمختن رالو په یو بجار راځه کړی د مزار شریف په فساد کې چې په نام پښتون مینې راته کوي او دا یخ ټکسنه یې پښتانه نه پرېږدي. نو موږ اریانې چې زموږ پښتنو سره ولې داسې کېږي، ولې توپیري چلند راسره کېږي، ولې داسې په بېزته سترګه راته ګوري. د ماښام د یوې نیمې بجې ټکسنه ولې پر دغه دغه باندې دغه یخ تر اوسه ناست وي. نو که تا چې دا زموږ پیغام تر چارواکو پورې ورسوي تاسو به ډېره مهرباني وي. وسلام.
وعلیکم سلام ګرانه دوسته، ستاسو ستونزې مو دا دی واورېدلې. په راتلونکو خپرونو کې به یې حتمن لاړوندو چارواکو سره شریکې کړو. د خپرونې وخت مو په خلاصېدو دی. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لاره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.